السلام علیکم د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر دریو بجو د ازادۍ رادیو په دې یو سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې کوربه ز احمد تکلیم خو له هغه مخکې تر دې ساته خبرونه د متحده ایالاتونو، برتانیا، فرانسې، جرمني او یو شمیر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د ښځو د حقونو د وضعیت پر ترینګلتیا انتقاد کړی. د دې هیوادونو استازو په ژنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې چې پرون دوشنبه پیل شوه او د مې تر لسمې پورې به دوام وکړي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه درې راپورونه چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو برابر کړي دي ارزول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د هرات ولایت په یو جومات برید چې اوه تنه یې وژلي دي غندلی دی. یونما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څیړنو غوښتنه کړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخوستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. ښاغلي قانې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې بریت د امام زمان په نوم د شیګانو په یو جماعت کې شوی دی. ویل شوی چې په وژل شویو کې یو ماشوم او یو ملا امام هم شامل دي. د دې بریت پراتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو داعش ډلې دې ته د ورته پخوانیو حملو پرمنلې ده. د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې په پاکستان کې له ډیره افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. لسګونه خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې اوسیږي بدې ورځې ګالي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د خبریالانو استازو او ملاتړو د پاکستان پر حکومت او نورو خواو غږ وکړ چې د دې خبریالانو ملاتړ ته ورودانګي. په راپور کې راغلی دی چې ډیری د افغان خبریالان وزګار دي او د پاکستان د ویزو د نه لرلو په ګډون ګڼې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر د خبریالانو مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې وخت نا وخت ځورول کیږي او ګڼې ستونزې ګالي. په تیرو څو میاشتو کې هلته د ازادۍ راډیو د یو خبریال په ګډون پر یو شمیر خبریالانو مرموز بریدونه هم شوي دي. فلسطینی حماس ډله وایي د لسګونه برمتو د خوشي کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایلو د طرحې په اړه غور کوي. د ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، دا کسان د تیر کال د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د برید پر مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو پر مهال د خپل نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایلو د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به یې ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي دي چې د اسرایلو په طرحه کې د اوربند شرایط خورا زیات سخاوتمندانه دي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا د غزې په رفح ښار کې د اسرایلو په حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا شاوخوا څلوېښت تنه فلسطینیان ووژل شول. د غزې د 2.3 میلیون وګړو نږدې نیمایي د جګړې له ویرې په رفح ښار کې پناه اخیستې ده. او د امریکا د عدلی وزارت وایي د سایبر یو متخصص چې د لنډې مودې لپاره یې د متحدو ایالتونو د ملي امنیت په اداره کې کار کړی و، روسیې ته د جاسوسۍ د هڅې په تور پرون په څه باندې 21 کاله بند محکوم شو. د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې تورن جاره سباستیان دالکی نومیږي. 2.3 کلن دی او د 2022 کال تر جون میاشتې پورې د کم څلور اونیو لپاره د امریکا د ملي امنیت په اداره NSA کې کار وکړ، خو بیا یې ناڅاپه کار پرېښود. محکمې ته د وړاندې شویو اسنادو له مخې دل کې هلته د کار پر مهال د امریکا د ملي امنیت اړوند محرم اسناد پرنټ کړي وو او وروسته یې یو کس ته چې د ته یې ځان د روسیې اجنټ معرفي کړی وو، خو اصلا د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI پټ مامور وو، د 15,000 ډالرو په بدل کې د دې اسنادو پلورل منلی وو.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
دا زما حق دی پروګرام ته خراغلاست. د مې دریمه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. ملګرو ملتونو سکل د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې چې ټوله نړۍ جګړو په سر اخیستې، د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ اهمیت ته ځانګړی کړي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په درشل کې ویلي چې د نړیوالو بحرانونو او د هغو د عواقبو د ټولو اړخونو په اړه پوهاوی د ډیموکراتیکو ټولنو د جوړولو لپاره مهم دی. د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي ډیر سره تړلې دي او ډیر سره نښتي مفاهیم دي، خو په نننی افغانستان کې دا دواړه ازادۍ په خطر کې دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې د غویي اثور په شپږمه نیټه د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې په خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبریالان راخوشي کړي. د راپورونو له مخې اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د خپرولو او په راډیو کې له خزینه اوریدونکو سره د خبرو له وجې نیول شوي دي. د ټولنې په یو بیان کې ویل چې د دې خبریالانو نیول کېدل د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه ده. د سانسور انډکس په نوم د خبریالانو د ملاتړ ټولنې په تیره وری میاشت کې په یو راپور کې وویل چې د افغان خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو په اړه د دوی له غوښتنې یو کال وروسته په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نور هم خراب شوی دی. د بې پولې خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف د روان 1403 هجري لمریز کال په پیل کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبریالان په خپل سری ډول نیول شوی او رسنۍ لګواخ سره مخامخ دي. افغان پریس کلب او د افغان خبریالانو فدراسیون دوه نورې کورنۍ ټولنې هم همدا خبره کوي. د افغان پریس کلب مشر عزیز احمد تسل دوري په 19 ازادي رادیو تویل پر افغان خبریالانو د طالبانو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي او د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی راپورونه ښیي چې په تیر مریض کال کې په افغانستان کې یو شمیر رسنۍ د لنډ وخت لپاره وتړل شوې او د خبریالانو د ځورونو، نیونو او ګواښلو موارد هم پیښ شوي دي. د فشارونه پر ټولو ژورنالیستانو شته، خو په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې له خورا زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. په داس ما حق دی پروګرام کې نن د افغان خزینه ژورنالیستانو پر وړاندې همدې ننګونو ته کتنه کوو. د خبرونه ملمنه دوه خبريالان دي چې په هیواد کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو ډیره اوږده سابقه لري، امنه مایار او فرهناز الکوزی. دوه ملمنو ته خرغلاست وایم. باسله مرمن مایار سره پیلو. مرمن مایار، د می دریمه لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي دوه تړلي مفاهیم دي. په افغانستان کې د دې دوه مفاهیمو تړون او ارتباط څه ډول تاسو ارزوئ؟
په لومړي سر کې تاسو ته د خبرونې درنې خور میلمنې ته او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، او د هیواد ټولو خبريالانو ته، هغه که په هیواد کې دیننه دي که په تبعید کې دي، د دغه ورځې مبارکي وایم. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا د خبریالانو وضعیت په تیره بیا د افغان خبریالانو او خاصتا د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. لکه څنګه چې پوهیږو، خبریال او رسنۍ د یوې ټولنې د غوږ، سترګو او ژبې په معنا او مفهوم دي. که کله خبریال او رسنۍ په یو ټولنه کې فعالیت ونه لري، نو طبعا هغه ټولنه به د هر لحاظه هم په اصطلاح د معنویت له لحاظه ګونګۍ، ړنده او کڼه وي. ځکه خبریال د ټولنې د هغو واقعیتونو د څرګندولو یا د بیانولو دنده لري کوم چې په یو ټولنه کې موجود دي، او دا مستقیم د خبریال فعالیتونه د بیان لازمي سره اړیکه لري. یو څه چې د ویلو وړ دی، په تیرو شلو کلونو کې کومه ستره لاسته راوړنه چې د افغانستان ټولنې درلوده، هغه د بیان ازادي او د رسنیو کثرت و، چې متاسفانه نن سبا موږ د هر څه له لاسه ورکړي دي او خبریالان
مرمن مایر او بخی تاسو خبرې مکوئ، بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. تاسو خوایې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان تر ټولو لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي و، او تقریبا ټوله نړۍ هم په دې باندې قانع و. مګر حتی په همدغه دوره د شل کلنه دوره د ازادۍ کې هم د خزو پر وړاندې، د خبریالانو خزو پر وړاندې د خشونت موارد، د تشدد موارد و، تاسو تر سترګو شوي و؟
دقیقا موږ هغه وخت هم خپل غږ اوچت کړی و او اوس هم وایي. داسې نه ده چې تیره شل کلنه دوره هیڅ ستونزې نه درلودې، په تیره بیا د ښځو په وړاندې زه خپله چې د یوې ښځینه مجلې چلوونکې وم او ما یو کاري ښځینه ټیم درلوده، کله به چې دوی د گزارشونو یا د خبرونو چمتو کولو ته تلل، زما خویندې، زما همکارانې له ډول ډول تاوتریخوالي، له ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کېدې. دا د ټولنې یو واقعیت و، لکه څنګه چې نارینه و ته اطلاعات په لاس ورکول کېدل او اطلاعاتو ته یې لاسرسی درلود، ښځینه و نه درلود. په هر ډول ښځینه ځورول کېدې، که په د صنعتي ټولنې له وجې وي، که د حکومتي او زورواکو واکدارانو د قدرت له عمله و، دوی په ډول ډول توګه ځورول کېدې. کله به چې د یوه ګزارش یا د خبر چمتو کولو ته تللې، دوی ته سم اطلاعات نه په لاس نه ورکول کېدل او دوی ته په کمه سترګه کتل کېدل. دا د بیان ازادي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنه په دې مفهوم نه ده چې هغلته ستونزې نه وي. مختلف ستونزې وجود درلوده د خبریالانو په وړاندې او په تیره بیا د ښځینه خبریالانو په وړاندې. یوه لویه ستونزه دا وه چې دوی فقط په مرکزونو کې، په لویو ښارونو کې محدود شوي وي، کلو بانډو او لرې ځایونو ته د ناامنیو له وجې او د خلکو د سنتي دیدلوري له وجې نه شوای تللی. خبر
دا دوره خو تاسو وایئ چې ستونزې درلودې، البته چې بې له شکه وي، مګر هغه دوره اوس د اګست له د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، مقایسه کولای شي که مقایسه کوي څو فیصد مونږ وروسته پاتې شوي، یعنی څو شات فیصد پشات لیو، یا و مقایسه لري تاسو؟
طبعا هغه وخت ځینې ستونزې وي، خو دا حق وی خبریال درلود یا خځه دا حق درلود چې د خبریالۍ یا د رسنۍ په ډګر کې را څرګند شي او خپل فعالیت وکړي. خو نن سبا دغه فعالیتونه څناڅه ټکنی شوې دي او په اصطلاح پټه پدری د لیدې کوي. د خځو فعالیت پر رسنۍ کې، د خځو خبریالۍ، د خځو وانډا پر رسنۍ کې پټه پدری د لیدا او په مجموع کې رسنۍ په یو ډول نه یو ډول سانسور کیږي.
لته سو ډیر زیاته مننه کوو. فرهناز الکوزی هم د شپه په مستقیمه اړیکه را سره ده. میرمن الکوزی، مونږ مخکې میرمن معیار نه په افغانستان کې د جمهوریت دورې او له هغه نه وروسته پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو د وروسته دورې مقایسه وغوښته، هغه خپل خبرې وکړي او تاسو هم واوریدلې. ستاسو تجربه څه ده په تیرو څه کم دریو کلونو کې په افغانستان کې خزینه خبریالانې له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
ډېره زیاته مننه تکل چې تاسو ته کلمونه میلمنې ته او تاسو د رسنۍ د لارې نه ټولو او خلکو ته چې اوس تاسو رسنۍ د لارې زموږ غږ اوري او زما خپلو هېوادوالو ته سلامونه خدای دې وکړي چې دوی ښه وخت پیل کړی وي. راځو تاسو پوښتنه ته. تاسو وګورئ، کله چې حکومت ړنګ شو، طالبان واک ته ورسېدل، موږ دلته د بیان په ازادۍ خبرې کوو، بیا په دغه برخه کې د ښځو په وړاندې باندې خبره کوو. کله چې تېر حکومت د طالبانو ړنګ شو، یو نوی نظام افغانستان ته راغی، شل کلنه دوره کې لکه څنګه چې زموږ قدرمنې مېلمنې وویل، دلته رسنۍ ورو ورو فعالیت شروع کړ. په رسنیو کې تاسو ولیدل چې دوی دلته ښځو ته ونډه ورکړ شوه، د ژورنالیزم پوهنځۍ رامنځته شوه. هلته نجونو په کله چې پوهنتون ته ازموینه ورکوله، دوی د ژورنالیزم د پوهنځۍ انتخاب په شوق سره کوو، په خپلې خوښې سره یې کوو، د دې لپاره چې دوی د ښځو غږ پورته کړي. په جمهوریت کې ستونزې به وي په لرې پرتو ولایتونو کې، خو په ډېر تعداد ښځو ته په رسنیو کې ونډه ورکړل شوې، هغه که چاپي وي، هغه که صوتي وي، هغه که تلویزیون او راډیو ده. نو یو خو دوی د دې ونډه په رسنیو کې د دې لامل شوی چې دوی د ښځو غږ ډېر ښه پورته کړي. هغه که د دوی اقتصادي پروګرامونه ول، که د دوی سیاسي پروګرامونه ول، که د خبرونو برخه وه، کراسو زموږ دینی خپرونې وي، زموږ کلتوري خپرونې وي، زموږ د ټپ په برخه کې پروګرامونه ول، دا ټول د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل. تر ټولو ښه خبره دا ده چې کله په افغانستان کې هغه دینی پروګرامونه مولوي صاحبانو مخ ته وړل، هغوی دا بیان کوو چې ښځه د میراث حق لري، ښځه د خاوند د انتخاب حق لري، ښځه باندې پیسې اخیستل، ښځه خرڅول یا په بدو کې ورکول یا په کوچنیو لیکو واده کول. یعنی په ټول موږ دا انتشارات لیدل په ټلویزیون او راډیو او دې ته ورته ورځپاڼې چاپي رسنۍ کوي. نو دې د ښځو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیرات پرېښودل، او ښځه د ښځې د غږ د رسولو دپاره یوه ښه وسیله ګرځېدلې وه. کله چې نظام ړنګ شو، طالبان مخته راغلل او دوی واک ته ورسېدل، واک د دوی په لاس کښې شو. دغه ډله یوه داسې ډله ده چې دوی د دوی په بخنې سره دغه ښځه ستمګره ډله ده. دوی یوازې په ښځه باندې ستم کوي، په ښځو باندې ظلم کوي. تاسو اول ولیدل چې دوی د ښځو چارو وزارت بند کړه، چې هغه د ښځو دپاره یو داسې ځای و چې د دوی ژغ پکې پورته کېده، د دوی حقوقونه پکې دفاع کېدله، دا یې بند کړل. وروسته یې په ښځو باندې کاري ماحول ودره، او بیا یې پارکونه، بیا هم ان تر دې چې د سینګارتونونه دوی را بند کړل. وروسته یې په رسنیو کې د ښځو ونډه داسې له منځه یوړه چې محدود یې کړه. څه چې کله په یو چا باندې په زور په ستم باندې یو شی تحمیلوي، چې ته به دا کوې، تا ته بیا هغه وظیفه هم خوند نه درکوي. ډېری نجونې به اوس په افغانستان په رسنیو کې کار کوي، خو دوی ماسک اچوي، دوی آزاد خپل خبرونه نسي ویلی، دوی خپل پروګرامونه مخته نسي وړلی، دوی کلتوري پروګرامونه سانسور شوي دي، د موسیقۍ پروګرامونه سانسور شوي دي. دلته سندرغاړي نشته، هنرمند نشته، شاعر نشته، لیکواله نشته. د هغې تر څنګه دغسې وګورئ، د رسنۍ د یو هېواد په څلورو خوو کې یوه قوه ده رسنۍ، چې دا د یو ولس غږ رسوونکي ده نړیوالو ته. اوس د افغانستان د ښځو غږ بند دی، دلته د رسنۍ دومره محدوده شوې، دومره سانسور شوې ده، او ښځو ته پکې بالکل که برخه ورکړل شوې ده.
میرمن الکوزی، که نجونې تروسه پورې، ښځې تروسه پورې کولای شي چې په ټلویزیونونو کې کار وکړي او راښکاره شي، دا خو نو بیا داسې نه ده چې مطلق بندیز لګېدلی پر ښځو باندې.
په ښځو باندې ما تاسو ته وویل کتل چې که چېرې دوی په رسنیو کې کار وکړي، دوی چې هغه غږ غواړي دوی به هغه پورته نه کړي. دوی چې د ښځو د حقونو دپاره کومه غږ رسوونکي دي، دوی به هغه ونیسي کړی. تاسو ولیدل په دشت برچي کې، د کابل په ښار کې ښځې راووتې، د خپلو حقونو نه دفاع کوله، مظاهرې یې کوله، که د ژورنالستانو کمرې ماتې شي، ژورنالستان ووهل شو، وټکول شو چې تاسو د ښځو غږ مه پورته کوئ، دغه خبره منه شوی. دا یو ډول خپله په ښځو باندې، که ته ښځې ته وزیر زما واک د ملا دلته هغهشته ده. اوس چې یو چا ته چې مثلا یو چا ته چوکۍ ورکړي واک ورنه کړي، دا په څه معنا ده؟ هغه ښځې چې اوس په رسنیو کې کار کوي، چې ته پې سانسور ولګوې، ته چې یوه ښځه چې د ښځې غږ پورته نه کړي، د هغې لاریون روان اخلي، د هغې غږ پورته نه کړي، د هغې غږ ونه رسوي، بیا ته زما دنده په څه معنا ده؟
سوال همدا دی میرمن الکوزی، چې دغه ازادي چې افغان میرمنې غواړي، او دا په طبیعي ډول په ټولو نړیوالو حقوقو کې او د افغانستان په پخوانیو قوانینو کې د دوی حق بلل شوی، د دې ازادي حدود څومره دي؟ یعنی په کوم ځای کې دا حدود پای ته رسیږي؟ په نورو هیوادونو کې، تاسو د نړۍ په نورو هیوادونو کې ګورئ چې ښځې بیخي پراخه ازادي لري، اما په افغانستان کې د یوه اسلامي هیواد په توګه له تیرو تقریبا څلوېښتو لږ تر لږه 15-30 کلونو راهیسې ښځې هغسې چې پخوا یې د فعالیت حق درلود هغوم را نه لري. زه غواړم لتا سو پوښم چې د خزو د فعالیت یا پټولنه کې د خبريالې پټوګا یا د نورو برخو د لوبغاړو پټوګا د دوی وانډه څومره ده؟ د اوسنۍ وانډه ډیره کم ده. هغه وانډه چې د جمهوریت په وخت کې ورکړل شوې و کافي و، کاغه هم کم و، کاغه زیات و. غواړم یو شرح لتا سو اورم.
تکل سے مخ خبر ہے جمہوریت کا وہ قانون سعید اعظم یو نو نظام او نو جوړ شوی او پڑھی رو برسوں کے بے قانون کا اچھی در لو دل ہو گیا تھا سلی دل تھا سلی دل کے خزف پارلمان کے وا خزف اولے کی شورا کے وا خزف سیاست کے وا آئین پولیس مشریز و ٹھاکن و تخز در دل و کراسو د سات برخه کې باخله پروګرامونه درلودل. دی ژورنالیست یم، از تللې یم، خوځو په کور کې داسې کوچني شرکتونه جوړ کړي ول. دی هغه څنګه خوځه په سینما کې وا، خوځه په هنر کې وا، خوځه په کلچر کلچري لحاظ کې اوري وا، د خوځو ټولنې وی، د خوځو رسنۍ وی، د خوځو چې خاص خوځو ته کار کوو، د خوځو غږ پورته کوو، مجلې وی، ما خپل ور سره په نام زه راځم دې ته. کله چې یو هیواد کې دغه ستونزې او مشکلات وي او یو څه ناڅه ستونزې به وي که پرمختګونه وي، خامخا ستونزې به وي. په جمهوریت په دوره کې ښځو ډېر پرمختګ کړی و. موږ چې هغه د طالبانو تېر نظام ته وګورو چې دوی ښځه څومره راغورځولې وه، تر ګور او تر کوره یې محدوده کړې وه. نه تعلیم و، نه تربیه وه، نه د دې حقوق و، نه د دې انتخاب و. ښځه یوازې په کور وه، په ګور وه، بس خلاص. کله چې جمهوریت راغی په ټولو په دغو برخو کې چې ما یادونه وکړه، ښځو ته ونډه ورکړل شوه. اوس خو ښځه بیا د طالبانو په واک کې بیا تر کوره بیا تر ګوره شوه. نو موږ دا څنګه مقایسه کړو؟ دلته خو ښځه بیخي بیا وځپل شوه. ښځه نه ښوونځي ته تللی شي، ښځه نه کار ته تللی شي، ښځه نه تعلیم کولی شي، او ښځه نه وظیفه کولی شي. ښځه تعلیم دروازے بند دی، بیکار دروازے بند دی، انور دروازے بند دی. نو خزہ هغه پخوانی نظام چې د طالبانو دغه نظام چې دی، دا یو سره توپیر نه لري، فرق سره نه لري. هماغه نظام دی، هماغه طالب دی، هماغه ستمګر دی.
مرمن مایار، ما مخکې له مرمن الکوزینا وپوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د ازادۍ حدود یا د بیان د ازادۍ لپاره د مرمنو حدود څومره دي؟ که لږ مقایسه کو، مثلا اوس زموږ مرمنې ناراضه دي، په جمهوریت کې هم ځینې ناراضه وي او ځینې خوشاله وي. له هغه نه مخکې په پخوانیو کلونو کې افغانستان حتی د جمهوریت تر وخته هم پراخه ازادي درلوده. زه غواړم له تاسو واورم چې د ښځو د ازادۍ، مخصوصا د خبریالانو، ژورنالیستانو، مېرمنو د ازادۍ غوښتنه په کوم حد کې ده؟ یعنی هغه سرحد په کوم ځای لګیږي؟
وګورئ، کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام راغی، څه کم ده د درې کاله کېږي، ډېر کم وخت پاتې دی چې درې کاله یې پوره شي، چې ښځې د خپلو اساسي حقونو چې هغه زده کړه ده محرومې دي. راځو د بیان ازادۍ ته، چې د بیان ازادي طبعا د ښځو د بیان ازادي او د ښځو ونډه په رسنیو کې کاملا د یو کم شمېر ښځو په استثنا چې په رسنیو کې مصروفی دي، هغه په خاصو محدودیتونو او په خاصو اصولو دوی په رسنیو کې څرګندېدای شي او غږ اوچتولی شي. نور د ازادۍ، د بیان ازادي نشته ده. د بیان ازادي نه یوازې د ښځو دپاره نشته، بلکې د ډیری هغو رسنیو لپاره چې غواړي د ټولنې واقعیتونه رابرسیره کړي، هغوی هم تر سانسور لاندې دي. له کومه ځایه چې موږ په ارتباط کې یو ځینو هغو همکارانو سره چې په افغانستان کې دي، یعنی اوس محدودیتونه دومره زیات شوي دي چې یوه رسنۍ نشي کولای چې په خپل سر خبرونه یا کوم گزارشونه چې دوی غواړي نشرې کړي، هغه نشر کړي. دوی به یو ځل کتل کېږي، سانسور کېږي به، او بیا به وروسته هغه نشر ته ځي. دا په خپله د څرګندونه کوي یا بیانونکي ده چې د بیان ازادي نشته ده. او د ښځو ونډه په رسنیو کې موږ تاسو په جریان کې چې زیات شمېر رسنۍ، هغه چې ښځینه رسنۍ وي، وتړل شوې او زیات شمیر هغه رسنیو کې چې خزو خبرونه درلودي هغه محدود شوي او لمنځه لاړي.
او بخښه یو پښتنه کومه په دې مینس کې بیا تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړي. دا رسنۍ چې خزو کار کاوه یا د خزو وی یا د خزو موضوعاتو ته ځانګړي وي، دا طالبانو باندې کړی دا رسنۍ او ک په خپل د مالی مشکلاتو او د نورو ستونزو له کبله، یا دا چې مثلا چلون کې ال افغانستان او وتل دې کبله وتړل شوي،
ځینې مالی مشکلات هم وو او کله چې په ښځو باندې په مجموع کې محدودیتونه ولګیدل تر رسنۍ بند شوې. مالی ستونزې هم په خاطر دي چې طالبان هم راشي. ځینې مالی ستونزې وروسته له 2014 کال چې رامنځته شوې په افغانستان کې او د افغانستان په ټولنه کې ځینې دفترونه او ځینې رسنۍ محدود شوې او فعالیتونه یې ودرول شول. خو د بیان ازادي او د ښځو فعالیتونه د تیر په څیر
اوس وخت کې محدود شوې دي. مننه. ولته سره ورسته بیا هم بحث ته دوام ورکو. اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ د زما حق دی پروګرام دی، اول خپل ځان معرفي کړئ او بیا لمیلمنو نه کڅ پوښتنه سوالونه لري. مهرباني وکړئ.
قسم المنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو خیم د زابل ولایت تشاجو له سوالې څخه قسم المنو د نظرونه ورکړو. خوځه خورشتیا هم د طرفوم وړ دي، د کسیز مخوان دي، من دي، موږ دی غانیم دي، لونیم دي. نو موږ غواړو چې افغانستان کې د ایت د شریعت په څیر خپل حقوق ورکړل شي او خامخا څنګه چې به هم یې مګر مثبت خلونه هم لري. هغه داسې دی په بده کې اوس نو ورکړل کېږي، دی ته د میراث حق ورکول کېږي او دی په یو ډول ډولو ځخه نه زورل کېږي. دوی ته اوس احترامات ستا په بازارو په کابل او په نورو ځایو کې. په خوا به څه مشکلات دوی ته جوړېدو سره وبه وتې. نو په بعضې رسنیو کې هم موږ د دوی غږونه اورو، لکه په سلام وطندار کې چې موږ په ولایت ولسوالي کې موږ د دوی غږونه اورو او دوی ته په کورو کې تنخواوې هم ورکول کېږي. خورای بو سو ودی ته چې د دې باندې د تعلیم دروازې تړلې شوې ده پانتنو. نو موږ په واري واري د یو افغان په هیڅ د ځخ په تکلې د سې د دې ته د پانتنو نه خلاصي. نو زما دا خوښه ده تر دې چې بعضی خواندې خیر بعضی ډیره تر خلک هجر طالبانو په حق له استعمالي او بعضی سیاسيون نو تر دې به دا شوای چې د غونډې سوي وای راغلي وای څو مصرانی په کابل کې د امارت له چارواکو سره مذاکرات کړی او مخ پر مخ خبري وسره کړی او قناعت ورکړی وای طالبان خو ان شاء الله لدی سره خبري کوي. او لدی ځخه مې پښتنه ده چې آیا په جمهوریت کې هم تاسو ته بعضی مشکلات وو؟ نو هغه داسې مشکلات چې هغه وسته پر رسنۍ کې دا ویلو نه دي. نو ستاسو دا خوښه نه ده چې تاسو خپل مذاکرات له طالبانو څخه سره مستقیما شریک کړي او تاسو خپل مصران یا په خارج کې یا داخلي سي وزمه ده پښتنه ده. مننه.
له تاسو نه مننه. تو خیسه مخکې لدې چې تاسو لاړ شئ د پښتنې ته خو به مونږ هڅه وکړو چې خپل میلمنونه ځواب واخلو. ما مخکې خپل میلمنونه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د ازادۍ دغه حدود څومره دي. موږ په افغانستان کې سلطنتي نظام درلود، په هغه وخت کې ښځو یو رقم ازادي درلوده. لغه نه وروسته بیا د خلق دموکراتیک ګوند په مشرۍ په افغانستان کې چپی نظام راغی، د شوروي پلوي نظام راغی، هلته د ښځو ازادۍ بله بڼه ونیوله. بیا د مجاهدینو واکمني راغله، بیا د طالبانو، بیا اوس جمهوریت راغی، بیا طالبان راغلي دي. په دې ټولو دورو کې تاسو ولیدل، تاسو خو د سیخکاری چې حاجي صاحب یاست حتمن به مو عمر دومره وي چې ځینې دا حکومتونه یا ښایي دا ټول چې ما یاد کړل ټول به مو یا لیدلی وي یا به مو په یاد وي یا به مو اوریدلی وي. په دې ټولو دورو کې د چا په دوره کې یا په کومه دوره کې د ښځو ازادي یا د ښځو د ازادۍ حدود ستاسو لپاره شخصا ستاسو لپاره د منلو وړ وو او تاسو کولای شئ چې هغه تایید کړئ؟
تر ډیره هغه د خلکو څنګه ستاسو ویل زما دا ټول انقلابونه په یاد کېږي. د روسانو د وخت بیا بیرته مجاهدین دا تګ لکه کوم چې تاسو ذکر کړو خو تر ډیره هده پورې خو ما درته وویل چې مثبت اړخونه هم لري منفي هم لري. خو تر ډیره هده پورې رښتیا هم اسلامی امارت هم بعض شان ورکړي دي او په جمهوریت کې هم ډیر مشکلات لکه څنګه چې وسم خوند وویل نو څه دي یو مظلوم قشر د هر وخت تر مظلومیت لاندې نو خدای دې وکړي چې د دې لپاره داسې څوک پیدا شي پر دې شفقت وکړي. یو انصاف دا دوې ورځې کې چې ستاسې رادیو بیخي په ټولو ولایاتو کې موږ ملګري لرو ستاسې منځنۍ څه په دوله شپږ نوي سلو سهار لویو شپږو د ماښام د شپږو د سهار په شپږو یې بیخي یو مخ ډېره خرابه اورېدل کېږي. د ایران رادیو زایدان رادیو د بلوچي خپرونه وایي دا ورسره ملګري نو که تاسو تخنیکي همکارانو ته ووایاستمننه
ډېره زیاته ښاغلی توخي موږ به دا مسله له خپلو تخنیکي همکارانو سره یاده کړو. تاسو هم مننه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. مرمن مایار تاسو سره خبرو ته خیر. زما تخنیکی همکار طاهر روخان ماته اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم ده، یو بل اوریدونکو برا واخلو او بیا به خپل بحثونو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ دا زما حق دی، پروګرام دی، خپل ځان معرفي کوي او بیا مو خپل پوښتنه وایست.
بل ټکل صاحب کزما غوړې زما سلامونه هم قبول کا. سلامونه تاسو او تاسو غلو ملمنوت ورور زقاری محمد ایوب پښتونیم د جوزجان.
قاری صاحب خره غلا خبرونه ته مهرباني وکي.
تشکر. ډیر څه موضوع متاکره لکه اجي صاحب مبارک شي خبري پر وکړه واقعن اجي صاحب شو خبري وکړه. مشکلات په هر نظام کې سته او سیستم جوړیدل د هر نظام وظیفه ده. قانون جوړیدل دا قدر سنوي قانوني قبل قانوني قبل قانوني قبل قانوني او قانون د اصول د ازادي بیان جوړیدل دا د هر نظام وظیفه ده. خودلته خبره سره تکل صاحب مول افغانان چې یو چې هر نظام راشي چې دا بل نظام هغه الله سره وړني د بین زی بیا هغه هر نظام چې راشي هغه نظام خپل پر سیستم باندې نظام جوړي. رب سعودي زما د حق موضوع ته چې تاسو خوندې ملمنې کړی دي زه خو یو نظر دا ورکوم چې دا شزه چې زما مور ده زموږ خور ده زموږ لور ده د مېرمنې په شان د لور په شان د مور په شان دا پر ما پر مور باندې حق لري. اول خو د دوی سره باید په اجتماعي عرصه کې په اقتصادي عرصه کې په کورنۍ عرصه کې په پردي عرصه کې په سیاسي عرصه کې باید دوی ګډي باید د دوی سره مشوره وشي. په کور کې هم باید مشوره ورسره وشي. هغه کور چې د سړي به مشورې هغه کور خراب غوندې دی. ولی په دې نر به یو شي کوي ښځه او بل شي کوي نو باید دوی سره په هر عرصه کې مشوره وشي د دوی خبرو ته غوږ ونیول شي د دوی نظریات واورېدل شي. د مور په شکل د خور په شکل د لور په شکل باید دوی نظریات واورېدل شي. او رانو حساب ته دي چې په رسنیو کې واقعا دا یو مظلوم قشر دی لکه حاجي صاحب چې وویل اوس هغه پیښې د بدۍ ډېرې کمې شوې دي خو یو شی شته اوس هم زموږ ښځې د ایوان په شکل خرڅېږي په درنو ولورو باندې خرڅېږي د مظلوم په شکل خرڅېږي وګر چې نکاح د هوري په تړ کېږي اما دا مهر ولور دا شی د منځ په شکل باندې خرڅېږي دغه شی باید ورک شي.
قاری صاحب په دې پروګرام کې مونږ البته په افغانستان کې خورا زیات ستونزې شته په هر برخه کې په مجموعي ستونزو باندې خبرې نه کوو. که تاسو ماته ډیر لاند ووایاست چې تاسو له نظره په دا اوسنی حالت کې په افغانستان کې هغه محدودیتونه چې پر خځو لګیدلې دي له تعلیم نه نیولې تر مطبوعاتو پورې چې د دوی ونډه پکې کمه شوي او په پوهنتونونو کې دوی ته د درس ویلو اجازه نه ورکول کیږي حتی بے محرمه لکور دوی ته د وتلو اجازه نشته دغه محدودیتونه څومره تاسو ته د منلو وړ دي د یو افغان په توګه؟
ورور زه خبره درته کوم دا خو ما په علماء کې بار بار ویلي په مجالسو کې چې تعلیم د سړي حق دی د اسلام په چوکاټ کې او کار ورکول د سړي حق دی په سیاست کې راګړېدل دا د سړي حق دی. ولیکن خبره دا ده چې اوس دوی هم د شنوایي چې مور د تعلیم اجازه نه ورکوي دوی نن سبا ته آینده ته آینده ته زه خدای ته امید لرم بلکې خدای تعالی دا خبرې سره سمې کې او زما د خوند څخه یو غوښتنه ده تکل سوداګر د خبرې چې ما درته وکړې دا تعلیم د دوی حق دی کار د دوی حق دی سیاست د دوی حق دی مشوره د دوی سره حق ده او دا ماده ماده ته نه چې پر لګېدلی د دوی په نظر یا زما په نظر یا ستا په نظر دا باید دا مادیتونه سناسه په قانون کې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام د دوی سره ایسته شي. ولیکن یو خبره زه کول غواړم، دوی باید د مسؤلینو سره هلته په کابل کې چې غټ مسؤلین دي د دوی هغه مخوري باید د مسؤلینو سره مذاکره وکړي، د هغو د علماو سره مذاکره وکړي. او بله خبره دا ده، د دوی پلرونه باید د هغو سره مذاکره وکړي، د دوی وړونه که واقعا یو سړی د ښځې حق غواړي، پلار یې غواړي، ورور یې غواړي، یا میړه غواړي، یا خاوند غواړي، باید د دوی پلرونه راشي، د هغو سره مذاکره وکړي، د مسؤلینو سره، تر څو چې د بله کناسه راحل شي.
ډېره زیاته مننه قاری صاحب پښتون. تاسو ملمنو ګرانو ملمنو خبرې مو واورېدې. میرمن معیار له تاسو سره زمونږ خبرې نیمګړې پاتې شوې په دې خاطر چې دا اوریدونکي په منځ کې راغلل. څه زیاتوي خو د لومړي اوریدونکي خبرې خو یوازې د سپارښتنو شکل درلود، که دغه په باب څه وایي او یا د قاری صاحب پښتون یا د بل اوریدونکي د خبرو په باب که نظر لري یو څه ووایي. تاسو هم له میرمن الکوزی نه به هم واورو او بیا به وروسته خپل بحث ته دوام ورکړو. لومړی تاسو میرمن مایار.
مننه د قدرمن اوریدونکو له نظرونو څخه مننه. زه واقعا خوشاله یم چې زموږ ورونه په دې قانې دي او په دې پویږي. طبعا موږ الحمدلله مسلمان یو، د اسلام په چوکاټ کې ښځه ځانګړی حق او حقوق لري، او دوی د اسلام او د اسلام د قوانینو څخه خبر دي او په دې قانې دي چې ښځه حق لري او ښځه د بیان د ازادۍ، د تعلیم، د زده کړې حق لري. زه خوشاله یم د دواړو اوریدونکو نظرونه تاییدوم او راځو د خبرې ته چې دوی وړاندیز وکړ چې تاسو د مشرانو سره کښېنئ، راشئ او خبرې وکړئ. زه فکر کوم درې کاله یو زیات وخت دی چې موږ منتظر پاتې شو او اوسنی حاکم نظام په دې ونتوانېدو چې که دوی وغوښتل چې موږ غواړو چې په حجاب کې ښځې ولاړ شي، سامه ده. حجاب کې طبعا حجاب کومه بده خبر نه ده، حجاب د اسلام د مقدس دین په چوکاټ کې، حجاب د افغاني کلتور په چوکاټ کې ښځو ته اړین دی. موږ هم نه غواړو چې مثلا افغان ښځې دا نه غواړي چې د غرب له ښځو سره په سیالۍ کې راودنګي او را میدان ته شي. نه، هر څه په ځان ته، په هره ټولنه خپل خاص قوانین او اصول لري، او هر دین او مذهب همداسې. په همدې چوکاټ کې که دوی په دریو کالونو کې ونه توانېدل چې د ښځو په مخ یا د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د دوی دفترونه پرانیزي، دوی لاړ شي عملا کار وکړي، بیا یو څه وخت دا خبرې ګنګوسې وي چې د ښځینه او نارینه او صنفونه په پوهنتونونو کې جلا کړو، هغلته هم ښځو خویندو دا اقدام یعنی مثبت نظری ورکړه، ویو چې سمه ده، هیڅ مشکل یا ستونزه نه لرو. خو سربیره پر هغه هم د دې درې کاله کېږي چې طالبان په دې نه دي توانېدلي چې داسې یو اصول وضع کړي چې ښځې او نجونې د بیرته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. درې کاله یعنی تعطیل یا درې کاله ځنډ یو عالم وروسته پاتې والی رامنځته کوي. د خلکو خویندې او لونې هغه که په دولسمه ټولګۍ کې وي که په یولسمه کې، د دوی طبعا سن و سال یا هغه عمر زیاتېږي او د دوی زده کړې نیمګړې پاتې کېږي. یوه دنیا هیله او ارزو یې درلوده په پوهنتونونو کې، زده کړې نیمګړې پاتې شوې. وګورئ که همداسې درې کاله تعلل راځي او دا خویندې نه شي کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، موږ به یوه ډاکټره، یوه ښوونکې په راتلونکي کې له کومه کړو. اوس چې داسې ګورو دا پروسه په ټپه درېدلې ده. زموږ غوښتنه هم دا ده چې طالبانو ته نه یوازې د ښځو غوښتنه دا ده، په بهر کې په دننه کې دوی غږ اوچت کړ، حتی نړیوال ټولنه دوی ته کېناستله او د دوی څخه یې درخواست وکړ، ګاونډي هېوادونه دوی ته کېناستل. خو زه نه پوهېږم چې ستونزه په څه کې ده چې تر اوسه هم موږ نشو کولای، د موږ خویندې نشي کولای چې ښوونځی ته وروسته له شپږم ټولګي څخه ولاړ شي، یا هم پوهنتونونو ته لاړ شي، او یا هم په ادارو او دفترونو کې دوی کار وکړي.
مننه له تاسو یو ځل بیا. میرمن الکوزی، غواړی د دې اوریدونکو پر نظریاتو باندې د کوم شی ستاسو په نظر کې وي یا کوم څه د دوی د خبرو غواړی تبصره پرې وکړي؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب، له اوریدونکو نه مننه کوم. کور ودان سلامت دي دې له نظرونو نه. دلته یو ورور د خبرو کوله چې تاسو مشران د کوم انجن چې له تعلیمه پاتې دي یا له کاره پاتې دي یا دوی ته په رسنیو کې برخه نه ورکول کېږي یا د بیان ازادۍ کې دوی سره ظلم او ستم کېږي، دوی دې راشي د طالب مشرانو سره د کښېني او دوی سره دې خبرې وکړي یا دوی دې ږغ پورته کړي، مذاکرات دې وکړي. تاسو وګورئ د ښځو د حقونو په تړاو او د نجونو د تعلیم په تړاو یا دې ته ورته فرسنیو کې د ښځو ونډې یا دوی ته د بیان د ازادۍ کې برخه ورکولو باندې که زرهاو داسې مذاکرات شوي دي. موږ لیدلي دي چې اوس د تعلیم مسله کم راوخته، اگر چې دا زموږ بحث نه دی خو زه د دې ورور د خبرو په تایید سره دا وایم چې که زرهاو داسې مذاکرات وشول نړیوالو په دې باندې ژغ وکړو کومو چې د ښځو د حقونو فعالې ټولنې دي یا دې ته ورته په دې باندې دومره غږونه وکول شول چې تاسو ښځو ته حقوق ورکوي، ښځو ته په رسنیو کې ونډه ورکوي، ښځو ته د بیان ازادۍ ورکوي یا دې ته ورته د تعلیم په برخه کې نورې. خو دا هم ړاندې دي هم کاڼه دي. موږ چې کله څنګه لهجه استعمالوو هغه نه وي چې موږ درس نیدلی دی، موږ متضرره شوي یو، موږ حق خوړل شوی، موږ حقوق تر پښو لاندې شوي دي. کله چې د یو چا حق طلب شي او د هغه په حق باندې پښه کېښودل شي هغه خامخا د لهجې نه کار اخلي. دا خو اوس موږ ډېر نرم یو، ډېر چوپ یو، موږ باید د خپلو حقوقو دپاره ډېره غټه مبارزه وکړو، ځکه دا نه منونکې ډله ده، دا هغه ډله ده چې دا نه منل کېږي او نه هغه کوي. د دوی مذاکرات څه منلي وای دا درې کاله کېږي چې نړیوال په دې غږ کوي چې د نجونو تعلیمونه پرانیزي. په کوم دلیل دوی داسې ما سره وړی دی چې د نجونو تعلیمونه یې بند کړي دي؟ کوم دلیل دوی داسې راوړی دی چې په نجونو باندې کاري ماحول بند کړی دی؟ کوم دلیل داسې راوړی چې په رسنیو کې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، ښځینه رسنۍ بندوي؟ اگر چې دوی باید خپلې پخوانۍ حکومت خپل کتلي وای چې خلکو نفرت نه طالب نه ولې خلک نفرت کوي؟ جمهوریت کې انسانان ناسول همدغه د دې په څېر انسانانو طالب هم همدغه یو کس دی. ولې هغه خلکو نه خلک نفرت نه کوي؟ ولې دونه خلک نفرت کوي؟ دوی اسلام په بل ډول خلکو باندې تحمیلوي، بل ډول داسې شایعات پیدا کوي په اسلام کې چې په زور ښځو باندې تحمیلوي او داسې کلمات استعمالوي چې هغه په اسلام په دین کې نشته. اوس په افغانستان کې چا لیدلي ول چې ښځه یا نجلۍ بې پردې ښوونځي ته روانه ده؟ خو سپین څادر به یو تورې به جامې وتلل، هغول جوړ بیا هلکانو د نجونو ښوونځی جلا وسره. موږ کوو ګورو پاسې هېوادونو کې تکل صاحب که د رسنیو په برخه کښې زه خبره تاسو وکړم، تاسو وویل چې د ښځو یا د بیان په ازادۍ کښې د ښځو حقوق یا د دوی حد تر کومه حدوده پورې دی؟ دلته حدود نه ټاکل کېږي، نظامونه سره بدلېږي. هر څوک راځي په افغانستان کښې د شاه غازي امان الله خان د واکمنۍ نه تر اوسه پورې چې کله هغه وګورو دېخوا نور دا کوم نظامونه چې وګورو دلته یې په یو کښې هم ښځو ته داسې کار نه درته وایي چې هغې ته په واقعي ډول حقونه ورکړل شوي. خو کومو بیا لږ کار کړی، کومو ډېر لږ ډېر کار کړی دی، کومو بېخي لکه طالب داسې ظلم او ستم کړی چې بېخي له منځه وړی دی. نو د ښځو دپاره په یو قانون کښې هم حدود نه دي ټاکل شوي چې تاسو موږ دغه ښځو ته ډېر کار وکړو یا کم کار وکړو. نو بیا داسې ډلې نه داسې چې موږ څنګه لهجه استعمالوو، دوی زموږ حقوق تر پښو لاندې کړي، زموږ حقوق یې خوړلي دي، زموږ خویندې زموږ میندې بې تعلیمه د سرنوشته پاتې دي. او راځو په د بیان په ازادۍ کښې چې کله ته یوې مېرمنو ته ونډه نه ورکوي، د ټولنې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه ته وباسي. موږ وایو چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، چې نیمایي برخه د بیان د ازادۍ نه وباسي نو دغه ټولنه به څنګه پرمختګ وکړي؟
ډېره مننه. زیاته مننه. بیا یو ځل تاسو نه یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک دی او څه وایي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. دا زما حق دی، پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
تکل صاحب محترمه سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ. ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد اتل یم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني وکړئ ښه راغلاست خپرونې ته. خپله پوښتنه وړاندې کوي له اوریدونکو زموږ له مېلمنو نه.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. تکل صاحب محترمه دواړو خوندو ته هم سلامونه وایم. لکه اوریدونکو چې خبرې وکړې ډېر شایسته نظرونه شریک کړه. تکل صاحب محترمه را بسم د ټول افغانستان نمایندګي به نه کوم، خصوصا زموږ په هلمند ولایت کښې. ته په خدای باور کړه تکل صاحب محترمه، خوندې هغه چې په شهریاتو کښې ګرځي، لکه په تېر حکومت کښې چې مثال په شهریاتو کښې ګرځېدلې، خوندې هغه چې په ازاده فضا کښې خپل سوداګري کوي، چې مثال د خبرې په شهریاتو کښې په مرکز لشکرګاه کښې در شوم. تکل صاحب محترمه د نورو ولایتو حالات نه را معلومېږي، خو دا خپل د ولایت حال درته وایم. انداز تکال سام وترم مثال د خبرې اطلاع چې پر قربانو باندې پښتنې کوي چې خو ځینې محدودیتونه چې پر لګېدلې وي د حکومت د طرفه ته لکه خوند چې اشاره وته کړه د رسنیو دغه تکال صاحب دلته په هلمند کم خصوصي رسنیو د تکال صاحب د خوند به کار پکې کوي مثال د خبرې راځي خبرونه دی ویل پر هغه واکان دلته په هلمند کې بندیزونه لګېدلې دي خدای څخه خبره ده تکال صاحب په بار بار د حکومت سم غوښتنه کړې ده چې مثال د خبرې لکه پوانتنونه او شونځي چې دا زموږ د افغانستان ډېر غټ ضرورت یعنی کوشش ضرورت دی د شغات ضرورت دی ځکه دلته زموږ په ولایت کې تکال صاحب محترم زموږ یو آزاده د سفر په نامه باندې داوت چې زه د تجربه کوم دلته موږ یو دولتي کلینیک لرو په دغه یو دولتي کلینیک تکال صاحب څونه خلک مثال د خبرې ته راځي په حساب تر شل زره ډېر زره کاسه دلته مثال دغه نه پوس دغه یو دولتي کلینیک ته راځي چې دلته یو نرس موږ لرو نو زه وایم چې حکومت څومره دا غوښتنه لري افغان په صفات باندې چې مثال د خبرې د شونځي په انتنو ته د شریعت په نگاه کې بغیر شریعت هم موږ نه غواړو د شریعت په نگاه کې اجازه ورکړي چې دغه مثال د خبرې خوند لوري ځکه چې څو در څو پاکستان او ایران ته غوړي د ماځي د غټ تداوی د لپاره تکال صدا ولا موږ غوښتنه کړې ده په بار بار موږ تکال سم محترم د خپل حکومت سره ان شاء الله تاسو مستا خدای مهربانه دي ګوند خدای الهي کې تکال صاحب
ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم لرو دوی به هم خپل خبري وکي بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني وکي د زما حق د پروګرام دی او تاسو لمړی ځان معرفي کې بیا خپل نظر ووایست
مننه تاسو او ملمنو ته شراغلا تاسو سره مې چوام زه خپل پوانیار مې د ملمن ولایت دشتام مطبوعات هغه څه دي بای به چې دی آزاد خپلواک او سچانی څه چې دی هم بے فریمه دا خو یو خو نمړی مطبوعات صدا مهمه ده چې د بیان ازادي ته تر نورو ډېر کوشش وکړي بل خصوص دا چې نړیوالې رسنۍ لکه ازادي راډیو او بی بی سي راډیو ده بل په کور د نن رسنۍ دي هغه هم باید چې ازادي خپلواک او خپل اوریدونکي هم دا چې آزاد وساتي که موږ وګورو دلته موږ چې کله نظر د حکومت په طرف یا حقایقو باندې حقیقت وایو پر موږ باندې اړیکې پرې کیږي د رسنیو د خوانه خو راځم دلته ستاسو د سوال اړوند جواب ده د افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده دلته طبیعي خبره ده چې یو څه هغه په فکر راځي ماده زتون او دا شام په فکر راځي ز خپل د علمند د سوایم چې مشکل علمند کې البته نمونه نه کاسته مې چې د دې په وړاندې ځخ ورته کړی دي چې موږ پر رسنوي کې د شوجو شتون نه غواړو نه مناله البته مشکل علمند کې وس پر رسنوي کې شوجو شتون لریم نه موږ غواړو چې هغه اولادونه شو تربیه وکړي او اولادونه شو جهاد فعال او اسلام فعال وروږي نو غواړو چې دا دوی پر رسنوي کې کار وکړي او د رسنوي کار د دوی لپاره یو ستړیا او دا چې نه تکلیف هم دی دوی دوریجن پر رسنوي کې نو دا چې خبره ده چې افغانستان ټولنه یو سنتي ټولنه ده دلته خلک اجازه نه ورکوي حکومت کې ور کې کډین کې ور خو خلک اجازه نه ورکوي
ډیر زیاته مننه افغانیار صاحب یو بل اوریدونکو هم را اخلو لاندې خبرې دی وکی په دې خاطر چې د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی د زما حق ته پروګرام د ازادي رادیو مهرباني وکي ځان معرفي کوي او خپل پښتنه د امکان تر حد لاندې وایست چې زمونږ ملمنې جواب ورته وایي زمونږ تاسو غاګ ناراضي مهرباني وکي ځان معرفي کوي او بیا خپل پښتنه وایست له دې اړوند کې صرف فکر کوم زمونږ اړیکا قطع شوې ده یوازې څو دقیقې لرو د خبرونې تر پایه د خبرې سره راټولو مېرمن مایار تاسو د دې اوریدونکو او له هغه مخ کې د نورو دوه اوریدونکو خبرې هم واوریدې د دوی په باب یو څه وایاس بیا زه خپل ورستې پوښتنه هم لرم
مننه
ته
دې ورور نام مننه د ته باید وایم چې کله چې ته په دې باور مند چې خځه یو برخه د ټولنې د نیمه برخه د ټولنې ده نو خځه هم د نارینه په څیر له مساوي حقونو څخه برخمنه ده څنګه چې دوی تعلیم کوي هم داسې حق لري پر رسنوي کې هم دوی ونده واخلي ځکه د ښځو اواز دا سرګند حقیقت چې موږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده خو کدی تا خزینه خبریاله نه وی لکه څنګه چې خزینه ډاکټر ته ضرورت دی نو ته هغه خزو غاګ بچې زموږ په لور پرتو سیمو کې دی هغه خزو غاګ بچې دوی ته ستام لاندې دي د دې نه انکار نشو کولای چې په خزو باندې ډول ډول ستامونه او ظلمونه روان دي په اطرافي سیمو کې ډیر زیات نو د دې خزو غاګ بچو کوچو اوچت کړی شي په داسې حال کې چې د دوی زامن دي دوی رونا دی دوی رونا دی نارینه تا دی دوی سره د خبرو اجازه هم نه ورکوي زوایم چې وروره دا به تر کله پورې مخ په دی فکر او اند و چې خزې دی پر اسنوي کې کار نکړي په هر برخه کې د نارینه او په څیر د خزو وند هم ضروره او اړینه ده اقتصادي سیاسي ټولنیز صحي په هر برخه کې لطفا تاسو خپل ذهنیت ته په دې حق لا یو څه نظر وکړی او تغییر ورکړی تاسو خويندې تاسو مایندې حق لري چې په هر برخه کې د ټولنې وانډه واخلي
مننه مېرمن الکوزی تاسو دوی ته څه جواب وایست ډېر ډېر
مننه کفال شد نظرونه دی زمک طولانا دکر مستق پا حال کیوا داغا نظرونه یو چه بدلتی ول جمهوریت پا دورا که سنگا چه مستق پرگرام که دوانا و طولا تزرگینو خوزو که رسانه یو که برخواستی سلا دیل زانا رسانه در لودلی رادیو تلویزیون مدلی کتاب خانه در لودلی ورو ورو چې کل څومره د جمهوریت نظام ته مونږه نظر اچوو د دې فعالیتونو ته نو مونږ ګورو چې هلته هرومرو د ښځو په برخه کې په پرتیشه ده چې مونږ وویل واقعیا څه ده کار شوی وو اشن په څه د ستونزې په ټولو ټولنه کې وي مونږ ګورو په پاکستان کې هم څه ده په ایران کې هم څه ده په ترکیه کې په دې ته ورته په نورو هېوادونو کې په هر هېواد کې پښتانه په څو د خامخا د خزو پر وړاندې وي چې د یو دیوار کې په خزو په وړاندې د ورکر شوی تر څو نه چې تاسو ترنه وي په پاکستان کې پاکستان هیواد کې د ځوان کوو ګورې د هم په هغه سپین دي د خزو پر وړاندې خو د ورو په دا وایي ما چې کله نظام بدل شي په دغه سوچونه د تاسوونه سوچونه کړه وړه دی یو نظام خلق دی هغه کډارینو ته ګوري دی اما څه څنګه نظریات بدلوي هغه ته کله پر مختګ شوی او د خپل فکر جوړ شوی او هغه په هواي شوی او ځینې جوړ شوی ول دا خبره به ډیره سمه وه چې څو وو چې ما خپل د ما میرمن د ما لور د ما خور د پراړې یا ته دې د کار نه کوي ډیره مطلب هغه په هواي شوی و خو خامخا خلق دا څه کوي چې په افغانستان کې رسنۍ د طالبانو حکومت ته پاتې سره محدودیتونه ته پاتې سره یو دار دی له دغه نه چې طالب کله وایي یو کورنۍ ډاری دی یو شو غسل ډاری دی نو خامخا به دا سوچ کوي چې پر سره یو کې مطلب دې څنګه خپل خور او لور کړی دی ما چې نظام دا چې وی هغه په خوځ باندې ستن کوي په خوځ باندې ټول محدودیتونه لګوي عام خلک د خامخا چې له تعلیم لري پاتې شي او د ټولنې نه یې ځکه به تعلیم وکړي ورو ورو ته بلانوي چې خو زه نور نه څومره محدودیتونه ولګول شي او عام وګړي عام ولسته نور خو زه باندې د دې نه څنګه دې یا څو سره په خپل سره به خو زه باندې د خپل ټولنې کې نور نور محدودیتونه ولګوي دا ډېر نور لري ته یو ټولنه کې چې کله څه نظام او څه وګداران دا چې دا هیڅ څه نه فکر نه دا څه ټایپ دی باندې خامخا په ټولنه باندې تاثیرات لري دا بل دا په افغانستان کې ډیر څه خو دې پر سنې کې دي چې مکمل نه دې دا خبر خبره نه غلاړه شي
مننه د خبرونه تر پایه لاندې شبي پاتې دي ز یو پښتنه تاسو دواړو اغلو مېرمنو ته وړاندې کوم او هله د چې د پښتنه ته لاند لاند ځوابونه وایست لمړی مېرمن مایار تاسو لطفا راته وایست چې آیا طالبان تاسو له نظره په خپل طالبان په دې باندې پویږي چې دوی د افغان مېرمنو لپاره کوم محدودیتونه یا کوم ازادۍ لګولې دي یعنی یو معیار لري د دې کار لپاره او که هسي یو د ابهام او نات سرګند حالت ته تاسو فکر کوئ چې دوی پویږي په دې او که فقط ځینو ملایانو په دوی کې تصمیم نیولای چې دغه حدود د بس د عملی کیږي او حدود هم هغه سرحدونه نه دي معلوم.
وګورئ طالبان نن سبا یو مملکت یا یو وطن اداره کوي، طبعا په دې کې طبیعي خبر ده کله چې دوی پریکړه کوي دا پریکړه به دوی په خوښه وي او دا پریکړه دوی کړې ده، دا چې دوی د دې پریکړې په بنسټ د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي او یا هم دوی ته د هغو ذهنیتونو لواجه چې دوی لري په دې د ارشوی دي چې په خځو دا محدودیتونه ولګوي دا واضح خبره ده. او زه فکر کوم چې دوی باید خپل دې پریکړې ته هغه کله هرې واجبې لطفا دې تغییر ورکړي او خځو ته اجازه ورکړي.
مننه مېرمن الکوزی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان ځکه په شریعتو د اسلام او د اسلامي قواعدو په تعبیر کې، حتی د قران کریم په تفسیر او تعبیر کې ډیر زیات نظریات موجود دي، مختلف علما، مختلف مذاهب، مختلف تعبیرونه لري، فکر کوئ طالبان یو واضح تګلار لري د خځو او خځو د لګیدلو محدودیتونو یا خځو ته د څومره ازادۍ د ورکولو په برخه کې؟
مونږ که د دې د غدري کلنې دورې ته وګورو د کلچر دې اواز دا ونه ټکړای چې د انجنونو پر مخ پوهنتونونه خلاص کی، د انجنونو په مخ د بند د ښوونځي بند دروازې خلاصې کی، نو د دې کړنو د دې کردار او د دې رفتار ته د دې پالیسۍ په کتو سره دا څه سوچ او فکر انسان ته راځي چې له دوی نه امید نشته ده چې دوی د ښځو د ازادۍ په برخه کې یو څوک لري او فکر دی ولري. دا امید ځینې کېدی چې نور رسونه څونه محدودیتونه ولري، نور رسونه ښځې وګرځي او نور رسونه له ښځو سره ظلم او ستم وکړي. دا توقع ځینې کېدی چې د ښځو د ازادۍ د پرمختګ، د ازادۍ په سیاست کې ونډه، په اقتصاد کې ونډه، ښځې ته تلل، ښوونځیو ته تلل، دا توقع ځینې نه کېدلی.
مننه مېرمن مایار، د بیان د ازادۍ لپاره په افغانستان کې د خځو غډون پر اسنیو کې او د ټلویزیونونو پر رادیوګانو کې د ژورنالیستیکو فعالیتونو لپاره د دې لپاره یو معیار کوم هیوادونه یا کوم ټولنه د طالبانو لپاره کېدای شي، مثلا گاونډي هیوادونه، مثلا اسلامي هیوادونه، که څه ډول یعنی کوم معیار دوی ته سړی وړاندې کولای شي چې په دغه معیار افغان مېرمنو ته ازادۍ او حقوقو تضمین کړي؟
وګورئ دی خوس
لاند جواب لطفا
د یوازې اوس د اسلام په چوکاټ کې دوی غواړي چې دین یا اسلام داسې معرفي کړي چې دا محدودیتونه خځو ته اړین دي یا لازم دي. خو زموږ ګاونډي هیوادونه خځې په هر برخه کې فعالیتونه لري. د نړۍ په کچه هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې خځې د پټاپه د تعلیم او د تحصیل او د زده کړو څخه محروم وي، سره سیدی ته چې هغه د بیان ازادي ولري یا پر رسنیو کې ونډه ولري.
مننه. یو بل پښتنه هم شته، هغه دا ده چې په افغانستان کې هم د یو شمیر مېرمنو خلینه مخصوصا په کورنۍ رسنیو کې اوریدل کیږي، په خو هم اوریدل شوی دی او د طالبانو د حکومت ځینې پلوی مېرمنې هم شته چې دوی وایي هغه څه چې طالبان کوي د ښځو د حقونو په برخه کې هغه معقول دي او د اسلام له اصول سره مطابقت لري. فکر کوي په افغانستان کې مېرمنې په خپل ښځې څومره چمتو دي د خځو د ټولو حقونو او ازادۍ منلو ته؟ مېرمن مایار، تاسو لمړی
زه فکر کوم هر خځه چې ځان د ټولنې یو برخه ګڼي دې ته چمتو دي چې دوی ته د زده کړو، دوی ته د پټولنیزو چارو کې، په سیاسي چارو کې، په اقتصادي چارو کې، په صحي چارو کې ونډه یا برخه ورکړل شي او هغه ازادۍ. زه بیا هم تاکید کوم، البته موږ مسلمان یو، د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې، د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی ته ازادۍ ونډه ورکړل شي.
مننه. او همدې پوښتنې ته مېرمن الکوزی، ستاسو نظر غواړم.
ډیره مننه تکل صاحب. زه مثال دار وړم چې ازادي ډېر یو خوب نوم دی، ازادي ډېره خوږه ده. او کله چې د ازادۍ احساس یو چا کړی وي، په ازادۍ کې ژوند کړی وي، هغه دونه احساس نه کوي لکه یو باندې انسان چې ازادي تر لاسه کړي. کله چې موږ یو مرغۍ په قفس کې بندو کله چې هغه ته یو موقع هم برابر دی او زیزي پرواز کوي. په افغانستان کې په اوسني نظام کې کم لري یو احساس د ازادي خوځې ته ورکو زباوري ما چې افغان مایندې د خپل هیواد د پرمختللو هیوادونو په کتار کې درولې چې د دې ته یو کورنۍ کې یو ورور خپل کور ته احساس کړي ازادي
فرحناز الکوزی او امنه مایار چې د ازما حق د پروګرام کې مو برخه واخیسته. قدر منوریدونکو له دې سره د خبروان هم همدلته پاتره سیږي. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم.